آقا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا دوه پاکستانی ورونو باندې چې امریکایي تابعیت لري د بمچونې د دسیسې له کبله د اوږده بند سزاګانې راختلې دي. امریکا د عراقي عسکرو د روزلو دپاره په عراق کې د نوو مرکزونو په جوړولو باندې غور کوي او په القاعدې پورې مربوطو یاغیانو په سوریه کې شل کسه وژلي دي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن جمعه ده د دیارلسو څلور نوي کال د جوزا د میاشتې 22مه ده چې د 2015 کال د جون د میاشتې 12مه کیږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونې پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله رپورټونه، یوه سندره او د افغانستان د څو ولایتونو د هوا حالات اوریدلی سي. خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافیه سرداری تاسو ته اوروه. د فرانسې خبري آژانس ویلي دي چې د پاکستان حکومت د ماشومانو د ژغورنې نړیوالې مرستندوی موسسې سیف د چلډرن ته امر کړی دی چې په 15 ورځو کې دې د پاکستان څخه ووځي. په یو بیانیه کې چې د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا خپره سوې ویل سوي دي چې دغه نړیواله موسسه د پاکستان ضد فعالیتونه کوي. د وروستي خبر له مخې په پلازمینه اسلام آباد کې د دغې موسسې دفتر تړل سوی او د هغې بهرنیو کارکوونکو ته ویل سوي دي چې په 15 ورځو کې دې د پاکستان څخه ووځي. د پاکستان یو لوړپوړی حکومتي چارواکی کامران چیما د فرانسې خبري آژانس ته وویل چې موږ دغه دفتر د پاکستان د حکومت په امر وتاړه. په دوو پاکستاني امریکایي وړونو باندې پرون د پنجشنبې په ورځ له دې کبله د اوږده بند سزاګانې راختلې دي چې غوښتل یې په 2012 کال کې د نیویارک په ښار کې د بم چاودنه وکړي. 22 کلن رئیس قاضی او 22 کلن شهریار قاضی چې دواړه اصلا پاکستانیان دي خو امریکایي تابعیت یې قبول کړی دی د فلوریدا په یوه محکمه کې په ترتیب سره په 15 کالو او 16 کالو بند محکوم سوي دي. هغوی د تیر ماش په میاشت کې په میامی کې وروسته له هغه په تروریستي تورونو ملزم سول او په دې تورونو یې اعتراف وکړ چې غوښتل یې په نیویارک کې د بم چاودنه وکړي. اف بی آی وایي چې رئیس قاضی په 2012 کال کې نیویارک ته تللی و چې ځینې ځایونه په نښه کړي مګر د کومې حملې اقدام یې ونه کړ. شهریار قاضی چې پخوا یې ټکسي چلاوه د بمچونې د دسیسې ملاتړ یې کړی و او د هغې دپاره یې د پیسو بیلونه تادیه کول او یو کمپیوټر او یو موبایل ټلیفون یې ورته اخیستی و.
د امریکا د اردو د لویو درسیزانو رئیس جنرال مارټین دیمسی پرون د پنجشنبې په ورځ ویلي دي چې امریکا د عراقي عسکرو د روزنې او هغوی ته د نظامي سلام مشورو ورکولو دپاره د نوو مرکزونو په جوړولو باندې غور کوي، که څه هم چې دې ته یې ځان چمتو کړی دی چې د انبار په ولایت کې د 1450 تنو نظامي روزونکو دپاره اډه جوړه کړي. جنرال دیمسی د ایټالیې په ناپلس کې چې هلته هغه د امریکایي قومندانانو سره وکتل خبریالانو ته دا وینا وکړه. امریکا په نظر کې لري چې نوی نظامی سلاکاران د شپږو څخه تر اتو میاشتو پورې د هغه پلان له مخې عراق ته واستوي چې غواړي د هغه هیواد ځکني عسکر قوي او پیاوړي کړي.
فعالینو پرون د پنجشنبې په ورځ ویلي دي چې په القاعدې پورې مربوطو یاغیانو په شمال لویدیځه سوریه کې په یوه نښته کې د دروز د اقلیت قبیلې شل غړي وژلي دي. د بشري حقوقو دپاره د سوریې د ابزرویټري موسسې ویلي دي چې دا جګړه د چهارشنبې په ورځ هغه وخت وسوه چې د النصرا د جبهې جنګیالیو د یوه کلیوال د کور د نیولو هڅه وکړه. په دغه کلیوال باندې هغوی تور لګولی و چې د حکومت سره یې همکاري کوله. د دې حملې په وخت کلیوالو مقاومت وکړ او په یاغیانو کې د یوه څخه توپک په زور واخیست او په ډزو یې پیل وکړ او یو تن یې پکې وواژه. د سوریې د سنا دولتي خبري آژانس ویلي دي چې یاغیانو په دې کلي کې چې په ادلب کې دی 10 تنه قتل عام کړي دي.
د چین دولتي مطبوعاتو ویلي چې د امنیت په پخواني رئیس جاو یانګ کانګ باندې د رشوت خوري په تور د عمرې بند سزا راختلې ده او په دې ډول هغه په چین کې تر ټولو قوي چارواکی دی چې د غبن او رشوت خوري په مقابل کې د چین د کمونیست ګوند مبارزه په جریان کې دا سزا پر راوځي.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان په دې اونۍ کې د پارلماني انتخاباتو د نتیجو د معلومېدلو څخه وروسته د لومړي ځل دپاره په تلویزیون کې وینا کړې او د یوه ائتلافي حکومت د جوړولو دپاره یې د سیاسي ګوندونو ترمنځ د چټکې موافقې غوښتنه کړې ده. ښاغلی اردوان پرون د پنجشنبې په ورځ د ترکیې په تلویزیون کې وویل چې څلور ګوندونه چې په پارلمان کې یې چوکۍ ګټلې دي باید روغې جوړې او موافقې ته سره ورسیږي.
د اروپایي اتحاد مشرانو پرون د پنجشنبې په ورځ په یونان باندې چې په پورونو کې غرق دی فشار واچاوه چې د خپلو پورونو په ادا کولو کې دي یوې نوې موافقې ته ورسره ورسیږي، مګر نړیوال وجهي صندوق ویل دي چې په دې اړه کوم پرمختګ نه دی راغلی. د اروپایي اتحاد رئیس ډونالډ تاسک وویل چې موږ اوس پریکړو ته ضرورت لرو نه خبرو ته، او دا زما نظر دی چې د یونان حکومت باید حقیقت په پام کې ونیسي.
د سویزرلند او اتریش چارواکو پرون د پنجشنبې په ورځ ویلي دي چې دوی په دې اړه تحقیقات کوي چې د ایران سره د نړۍ د شپږو طاقتونو د ضروري مذاکراتو په وخت خو به د دغو مذاکراتو د جاسوسۍ دپاره د پیچلو کمپیوټري حملو څخه کار نه وي اخیستل سوی. د بن کې په بن کې د سویزرلند د لوی څارنوال دفتر وویل چې مفتشانو د مې د میاشتې په 12مه په جنیو کې د یوه کور تلاشي وکړه او د کمپیوټرونو هاردویر او سافټویر یې پیدا کړل. چارواکو وویل چې دوی په مالویر پسې هم ګرځي چې پیدا یې کړي او فکر کوي چې د دغه سامان څخه به د مذاکراتو د څارلو دپاره کار واخیستل سي. دا مذاکرات د سویزرلند، اتریش او جرمني په څو هوټلونو کې ترسره سوي وه.
او د نړیوال فضایي سټیشن درې تنه د عملی غړي په فضا کې د تقریبا 200 ورځو تیرولو څخه وروسته بیرته مځکې ته راستانه سوي دي. سیوس فضایي کپسول د امریکا د ناسا فضانوردان ټیری ورلز، د اروپا د فضایي چارو د ادارې کارکوونکي سمنتا کریستوفریتی او روسی انتون شکاپ لایروف پرون د پنجشنبې په ورځ په قزاقستان کې مځکې ته راکښته کړل. دا خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو په مکړی دی رپورته د فرخوندی د قضیه د لومړنی محکمې قاضي وایي چې د کابل د استیناف محکمې لخوا د فرخوندی د وژنې په تړاو د نیول سوو او د شو تورونو کسانو د خوشی کولو امر صادر سوی دی. د شاغلی سیف الله مجددی په وینا په دغو کسانو کې هغه یو لسنه پولیس هم شامل دي چې په یو کال بند محکوم سول. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالان د دې اقدام په وړاندې انتقاد لري. اجمل تورمان له جزئیاتو سره.
د فرخوندی د قضیه د لومړنۍ محکمې قاضي صفی الله مجددی وایي چې د کابل د استیناف محکمې لخوا د جزایی اجراتو د قانون د 222 ماده لمخې د فرخوندی د قضیه د ودیر شتورونو کسانو د خوشی کولو امر صادر شوی دی. خغلی مجددی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې دا ومنله چې په خوشی شویو کسانو کې د پولیسو یو لستنه هغه افسران هم شامل دي چې په یو کالبان محکوم شوی ول.
موږ په خپل حکم کې دا سرګند کړی و چې د امنیه قومندان یو لستنه د پولیسو افسرانو باندې د عسکري جرایمو د قانون د 33 ماده لمخې حکم صادر شوی دی. دا په دې معنی ده چې دا کسان به په توقيف کې نه وي، آزاد به وي او خپل حبس به د خپل دندې په محل کې تیروي.
د محل وظیفه خود سپری
میکنن. پیغله فرخنده تیر کال جمعې د هود میاشتې پاتې وشته منیټه د کابل په شاد شمشیر سیمه کې د قران کریم د سوځول په تور د یو شمیر احساساتي کسانو لخوا تر وهلو ټکولو وروسته ووژل شوه او بیا یې مړی ته اور واچول شو، خو وروسته دا ثابته شوه چې نوموړی دا کار نه و کړی. د فرخوندې د وژنې لومړنۍ محکمې څلور کسه په اعدام محکوم کړل، 8 تنه په 14 کاله بند او 13 تنه یې بېګناه وپېژندل. دغه شان همدغې محکمې د پولیسو 12 تنه هغه افسران چې د وژونکو له منګولو څخه د فرخوندې د ژغورنې په برخه کې په وظیفایي غفلت تورن ول په یو کال بند محکوم کړل، او 8 تنه نورې د کافي اسنادو د نه موجودیت له امله بې ګناه اعلان کړل. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان د محکمې د دې حکم په وړاندې غبرګون ښیي او وایي چې د پولیسو د 12 تنو افسرانو د خوشی کولو په برخه کې فیصله عادلانه نه ده. د ښځو د عدالت لپاره د تړون د مؤسسې مشره لیا غزنفر جواد:
پولیس غفلت وظیفوي کرده، پولیسو وظیفوی غفلت کړی دی. د دوی د بې تفاوتۍ له مخې لومړی خو د یو کال بند ورته کم دی، بله دا چې کله دوی په بند محکوم شوي نو څنګه بیرته خپلې دندې ته ځي.
د میرمن جواد په وینا دوی ته ویل شوي چې له قومندانۍ امر راغلی او ویل شوي چې دوهمه حوزه هیڅ پولیس نه لري، نو ځکه باید دغه کار ترسره شي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان دغه شان د نورو خوشي شویو کسانو په اړه هم چې اوس مهال د کافي اسنادو د نه موجودیت له امله یې د خوشي کولو امر ورکړل شوی وایي چې دغه کسان باید خوشي نه شي، ځکه افغانستان خلاص سرحدونه لري او دوی ته د تیښتې ښه لاره برابره ده. خو ویل شوي چې دغه کسان په قوي تضمین خوشي شوي او د تیښتې امکان یې نشته. د یادونې ده چې د تورنو کسانو په اړه حکم به د استناف په قضایي محکمه کې د دوی په وړاندې وشي، خو دا معلومه نه ده چې دا محکمه به کله جوړه شي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دا غو د ازادي راډیو پیغام چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوریدئ. د ملګرو ملتونو سازمان او د نړۍ ستر قدرتونه په لیبیا کې د سیالو ډلو څخه غواړي چې د واک شریکولو موافقه دې ومني او د څلورو کلونو جګړه ترهګري او سیاسي ناکراري دې بالاخره پای ته ورسوي. په مکړې په دې هکله رپورت.
د جرمني په برلین کې د ملګرو ملتونو د ډیپلوماټانو او لوړپوړو چارواکو د ملاقاتونو وروسته د لیبیا د سولې د خبرو یو طرح وایي چې سیالي ډلې باید ډېر ژر اقدام وکړي. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي برناردینو لیون داسی وویل ستونزه یوازې دا نه ده چې دوی باید پر دې موافقې باندې سره سلا سي، بلکې مسله دا ده چې دوی دغه کار ژر تر ژره وکړي. که چیرې امکان ولري نو دوی باید د جون د 30 نیټې مخکې موافقه وکړي چې د روژې د میاشتې پیل کیږي. د یادونې وړ ده چې د لیبیا سیالو ډلو د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي څو وړاندیزونه چې د لیبیا مسلې ته سوله ییزه حل لاره پیدا سي رد کړي دي. داسې فکر کیږي چې اروپا ته د مهاجرینو د ورتګ بحران د لیبیا د سیاسي ناکرارۍ له امله رامنځته سوی وي او تړاو ورسره ولري. د تجوره په نامه د ګډو عملیاتو یوه ډله چې د قاچاقبرانو مخه نیسي چې د لیبیا څخه اروپا ته په غیر قانوني ډول خلق قاچاق نه کړي شکایت کوي چې حکومت ورسره مرسته نه ده کړې. د دې ډلې ویاند محمد شهیمه داسی وایي
المفروض ان كان في تواصل من الحكومه بغياب الدعم اللوجستي والمعنوي والمادي للشباب. طبعا كان
په دې برخه کې باید نور لوجستیکي مرستې وسي او حکومت باید خلکو ته مورال ورکړي. دغه راز زموږ مالی ملاتړ هم باید وسي. موږ په ډېرو لږو امکاناتو باندې فعالیت کوو. بل موضوع د کډوال په برخه کې د ملګرو ملتونو مسله ده چې باید سیمه ایزه ارګانونه د ملګرو ملتونو سره مرسته وکړي چې د کډوالو مسلې ته حل لاره پیدا کړي. لیبیا د 2011 کال راهیسې کله چې د دغه هیواد پخوانی دیکتاتور معمر قذافي د قدرت څخه راوپرځول سو او ووژل سو په بحران کې ده. اسلامي افراطیانو تیر کال د دغه هیواد پایتخت ترابلس ونیوي او موازي حکومت اعلان کړ چې له امله یې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل سوی حکومت دې ته اړ سو چې د دغه هیواد ختیځ ته انتقال سي.
خالو نه پر رخ سار خ ستا خالو نه پر واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، تاسو په مکرې دی رپورټه مکډانل چې یو مشهور رستوران دی او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلکو ته خواړه برابروي، د متحده ایالاتو د کالیفورنیا په ایالت کې د موریس لخوا څخه په 1940 کال کې جوړ شوی و. دا دی اوس دغه مشهور امریکایی رستوران لخوا جور ریدو څخه 15 او یا کاله تیر سول. راځي چې په دې اړه د آشنا تلویزیون رپورت واورو.
د مکدونالد رستورانت دوه ورونو ریچارډ مکدونالد او مورس جوړ کړل، خو اوس د اصلي رستورانت په ځای کې د البرت اوکورا لخوانه یو موزیم جوړ شوی دی. البرت اوکورا د موزیم مؤسس دی. هغه وایي
زما د کوچنیوالي په وخت کې په ښار کې د مکډونالډز تر ټولو ارزان بیه همبرګر په 15 سنټه پلورلو او ښایي ما تر اوسه 10,000 همبرګرونه خوړلي وي. دغه رستوران په برخه کې تر ټولو ښه شی د برګرونو او سروکړیو کچالو بیه وه. د شیدو او اوربشو ګډولس خاک هم وو. د دې ټولو بیه هغه وخت 50 سنټه یعنی نیم ډالر.
Yes, I'm a McDonald's fan.
زه د مکډونالډ لمینوالو څخه یم. د مکډونالډ ډوډۍ می خوښیږي. لا برګر نه نیولې ان تر چپس پورې. دا ټول می خوښیږي.
په 1950 کال کې ریکراک چې د مکډونالډ ورونو شریک باندې وو، لاغونه یې د هغو برخه په بیا واخیستله. مکډونالډ زورونو اصلي رستورانت له ځان سره وساده. د اصلي رستورانت ځای په 1950 کال کې تخریب او ړنګ شوی وو، خو د غذای اوس په شخصي موزیم باندې بدل شوی دی او د خوړو د دې صنعت د جوړونکو ورونو چې د چټکو خوړو لارې راوباسله د تاریخ لمانځنه کوي. د موزیم مؤسس البرت اوکورا چې د چرګانو په خولو رستورانونه یې جوړ کړل، اوس یې هم د مکډونالډ د خوړو لیست په یاد دی.
دا هغه ځای و چې کورنۍ به له خپلو کوچنیانو سره دلته راتلې. هغوی ته به د لوبو شیان ورکول کېدل او د کوچنیانو لپاره دا د تفریح ډیر په زړه پورې ځای و. د ښوونځي نه د فارغېدو د نمانځنې دپاره زه د خپلې ملګرې سره یو ځای ماښام دلته راغلو او همبرګر او چپس مو واخیستل او زموږ ډیر ټولګیوالم دلته راسره وو.
social media now people finding the birthplace of McDonald's
د ټولنیزو رسنیو په واسطه خلک اوس د مکډونالډ زیږیدنې ځای چې سان برنادینو د پیدا کوي او هغه دی ځای ته راځي. بل شی چې د امریکا خلک دلته راکاږي هغه دا چې موږ د امریکا په مشهور شپږشپېتمه لویه لار پراته یو. دا لویه لار په امریکا کې ډیره مشهوره ده.
They revolutionized the business because
هغوی د خوړو د کاروبار په برخه کې انقلاب رامنځته کړ. هغوی همبرګر نو اختراع کړ. هغوی د همبرګر رستورانت هم نو اختراع کړ. هغوی د چټکو خوړو په کار کې داسې حیثیت لري لکه هنري فورد چې د فورد موټرو په جوړولو کې تر لاسه کړی دی. هغوی دا کاروبار عام کړ. د خوراک کیفیت او کچه یې وټاکله او ګټه یې ټوله مشتریانو ته ورانتقال کړله.
مکډونالډ اوس د متحده ایالاتو په زیاتو برخو کې خپل څلوروي ساعته فعالیت دوام ورکوي چې اوس په ټول نړۍ کې په زرګونو رستورانونه لري. د رستورانونو اوس هم د خپلو خوړو په لیست کې زیات اتکا په همبرګر او چپس یعنی سروکړیو کچالو باندې کړی ده. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
روغتیا د امریکا غږ آشنا رادیو نه د ډاکټر قدیر مشرف او شافی سردار او نه خبرونه
زموږ د نن شپې په خبرونه کې د اوړي په توده هوا کې د ماشومانو ناروغي
چې اقدامات برای پیشگیری و تداوی این بیماری ها باید روی دست گرفته شود.
د تلیفون شمیره 010-00-01.
ستاسو پوښتنی او د ډاکټرانو ځوابونه د روغتیا راز او له ناروغیو د مخنیوي لارې د جمعې ماښام 8 بجې د امریکا غږ آشنا راګي.
لاند خبرونه د فرانسې خبری آژانس ویلي دی چې د پاکستان حکومت د ماشومانو د ژغورنې نړیواله مرستندوی موسی سیف د چلډرن ته امر کړی دی چې په 15 ورځو کې د پاکستان څخه ووځي. په یو بیانیه کې چې د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا خپره سوی ویل سوی دی چې دغه نړیواله موسسه د پاکستان ضد فعالیتونه کوي. په دوو پاکستانی امریکایي وډونو باندې پرون د پنجشنبه په ورځ له دې کبله د اوږده بند سزاګانې راختلې دي چې غوښتل یې په 2012 کال کې د نیویارک په ښار کې د بم چاودنه وکړي. 22 کلن رئیس قاضي او 2 کلن شهریار قاضي چې دواړه اصلا پاکستانیان دي خو امریکایي تابعیت یې قبول کړی دی، د فلوریډا په مایوه محکمه کې په ترتیب سره په 15 کالو او 16 کالو بند محکوم سوي دي. د امریکا د اردو د لوی درستیزانو رئیس مارتن جنرال مارتن دیمسی پرون د پنجشنبه په ورځ ویلي دي چې امریکا د عراقي عسکرو د روزنې او هغوی ته د نظامي سلام مشورو ورکولو دپاره د نوو مرکزونو په جوړولو باندې غور کوي، که څه هم چې دې ته یې ځان چمتو کړی دی چې د انبار په ولایت کې د 450 تنو نظامي روزونکو دپاره یوه اډه جوړه کړي. فعالینو پرون د پنځشنبه په ورځ ویلي دي چې په القاعده پورې مربوطو یاغیانو په شمال لویدیځه سوریه کې په یوه نښته کې د دروز د اقلیت قبیلې شل غړي وژلي دي. د چین دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې د امنیت په پخواني رئیس ژاو یانګ کانګ باندې د رشوت خوریو په تور د عمري بند سزا راختلې ده، او په دې ډول هغه په چین کې تر ټولو قوي چارواکی دی چې د غبن او رشوت خوریو په مقابل کې د چین د کمونیست ګوند د مبارزې په جریان کې دا سزا پر راختلې ده. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان په دې اونۍ کې د پارلماني انتخاباتو د نتیجو د معلومېدلو څخه وروسته د لومړي ځل دپاره په تلویزیون کې وینا کړې، او د یوه ایتلافي حکومت د جوړولو دپاره یې د سیاسي ګوندونو ترمنځ د چټکې موافقې غوښتنه کړې ده. د اروپایي اتحاد مشرانو پرون د پنځشنبه په ورځ په یونان باندې چې په پورونو کې غرق دی فشار واچوه چې د خپلو پورونو په ادا کولو کې دي یو نوی موافقې ته سره ورسیږي، مګر نړیوالې وجهي صندوق ویلي دي چې په دې اړه کوم پرمختګ نه دی سوی. د سویزرلند او اتریش چارواکو پرون د پنځشنبه په ورځ ویلي دي چې دوی په دې اړه تحقیقات کوي چې د ایران سره د نړۍ د شپږو طاقتونو د ضروري مذاکراتو په وخت خو به د دغو مذاکراتو د جاسوسۍ دپاره د پیچلو کمپیوټري حملو څخه کار نه وي اخیستل سوی. او د نړیوال فضایي سټیشن درې تنه د عملی غړي په فضا کې د تقریبا 200 ورځو تیروی څخه وروسته بیرته ځمکې ته راستانه سوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د دې اوس په مکری د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې به نن اسمان شین وي، په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، په کابل کې به د تودوخه لوړه درجه درود شي، او په کندهار کې به نتی شي، په جلال آباد کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه درود شي، په غزنی کې به نن اسمان برګ وي او د تودوخه لوړه درجه به یو دی شي، په مزار شریف کې به هم نن د ورځې هوا ډیره توده وي، یو څلوېشت درجه به وي، اسمان به شین وي او شپې ته به شپږ درجه سي، په هلمند کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 2 څلوېشت 3 څلوېشت، په فراه کې به نن د ورځې هوا توده وي، 2 څلوېشت درجه به وي او شپې ته به 5 درجه سي، او په واشنگټن کې به سبا ته اسمان زیتي اوریاځ وي، د تودوخه لوړه درجه درو دیش، په کوټه کې به سبا نن اسمان شین وي، او په پېښور کې به هم نن اسمان شین وي، د ورځې په هوا ډیر توده وي. قدر من اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسېده، خو هیر مونږ چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. د په راتلونکي خبرونه کې درن اوریدونکو په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونه په دغه هیواد کې د سولې د عالی شورا په کړنو انتقاد کوي، او د دغه شورا شتون غیر اغېزناک بولي، او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پنځشنبه په ورځ د پاکستان پر ضد د هندي مشرانو د توندو بیانونو په ورکولو خبرداري ورکړ. خو اوس د درې خبرونه همکاران حاضر دي، دوی به خپل خبرونه تاسو ته ووري. تاسو مشر اوسئ.